د افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دې وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا چې کوم استادان مدي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله، یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن
نومه اقلاده وای هر جمعه به دینی بی کال را تپت دز د کودی بیا پایلی دو پته ماشی بشماری خود طالبان حکومت داخلي مړوي کړی دي. هغه کسانو چې خځینه او نارینه وته د زده کړو په برخه کې د اسانتیا او د برابرولو غوښتنه کلونه کلونه کړي، اوس د نجونو پر مخ د تعلیم د بندو دروازو پاکله څوي.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تراتک، د دې ټول هدف زده کړ. نو راځي د دې مکتبونو د زنګونو پګه کړنګا سیل رازی لدی سره موږ دې جړان د خويند مایندو په سترګو کې وښ کې خندا او واړوي.
پریمیک دې چې والو زم، پریمیک دې چې والو زم، زما وزرې ماتړې.
نن امدا موضوع چېرو ملکی مو کړی
وزرې ماتړې شپوتا پاتکی.
قدر منورتونکو، د طالبانو له دومجلی واکمنۍ سره سم لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. امدارنګه په انتون ته هم د دوی تک منه شو. افغان جونې وایي چې سږکال دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری یا شیان مو اخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږ کال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دای ډیر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه درکړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغه فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلق، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان انجونو او د ولس لپاره یو ستونزمن حالت ده چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي، اجازه ورکړي که د اوږدې مودې لپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت ل زده کړ سره سم شوې دي. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. ل خغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت، د انسان زمکه تراتک، د دې ټول هدف زده کړه او دا د علم نوم پک دی، د پوهې نوم پک دی، د حکمت نوم پک دی. هرڅه نوم چې اور باندې کړي، یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه د کنر د داده چې باید په هیال موجود باندې واوړي، په یو راڼه موجود واوړي، په یو آګاه او ځان خبري موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ځوان کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دی کړي راته پارتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدل او بیا دوی د یو کور میرمن سوې دي زده کړې نه دی کړي، له کوم مشکلات سره دوی مخ وي وفا صاحب؟
ګوره، زده کړې وختیا ده، زده کړې آگاهي ده، زده کړې عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. دا چې انسان کا کورنۍ روزي کا ماشوم روزي ټولنه کې کار کوي که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دینه به دي پوهې اترونه خبرېږي. پرته له دینه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دی وکړه چې موږ باید چاره ته د اهمیت پسترګو وکړو. زما خويندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول واس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول لاس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندې. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپل ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیش یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق ویلې دی، مکتبونه هم لیدلې دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګوري، زه تاسو ته فرښتې خوري خبره وکړم، زه په لار روانه دا توس په هر کې یو ګل مخې خور د مال څنګه تیری، کچیرته زه دیته دی وحشت په وزناور بدلیږم نو دا جرم خو فردی سه ما وک او زه به دې جواب ورکوم کنه. ولې کچیرته زه واقعا مې بالغ انسان وسم نو بل شکه چې په دې حق بقایل وسم چې زه یو خزل لرم یا یو کور ودان لرم او یوازې زه لږه سره کولای سم هغه توداړي پاتې پیړي نور خسي او خنجونی چې دیږي یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي نه نوي سلنه پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو جونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوچ دي، غاړه یې لوچې دي، پنډه یې لوچې دي، د اندام زیاتې برخې لوچې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا حمله ور وي. درحالې چې اکثریت وګړي بم په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لونې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تنګ، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چېرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه رسالت الله سور مونږه ژوند ځای کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسنی حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په اکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند دي تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق ده دې وګړو ډېر کړېدلی دي، ډېر ځورېدلی دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. افضل دي شي به ممکن ده، د دغه شي به شونه ده چې لږ زړو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
خدای دې راته رو وخت.
د هوونی او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او په هانتون د زده کړو ځای نشینولی، خو بیا هم ترغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې په خاص زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوګیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي.
باغی وقت کې مونږه په کور کې دې ته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنج تختې کومه په سره د ماسې او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمي نه وي، مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
اما یو څه موده تاسو درس ورکې جنو ته څومره ګټور وو؟ د درس
ډیر زیات ګټور وو. هغه جنکه چې مسره هیڅ وخت په نه ویل نو اته دې ورته لرلې لکه دې شپه کوم څه شاګرد چې هغه ویلې نوم لیکي دا نوم لیکي ول ول یو شي
اوس بیا اماغه سی وضعیت سره مخ سی یو بیا جنې په کور نستی دي هغه کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري تاسو سوای دوی څه وکړي د جنو د باسه واده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر په دې چې خلک مثلا په کارونه کې دي، په کور باندې کې دي، حتما تعلیم یافته شنه پېښته اوس دا بشن کله د شو چې اکثر کله کې چې دا کې مکتب ته تللی تر دوه سو څخه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دا هم پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه ټاکې چې پیرن تعلیم نه پاتې کې نه شي کولی شي داسې تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه مونږ چې هغه یې د هغه یې د نه وځي، او دویم دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي. چې کله به سبا خدای مهربان د مکتب دروازې مخلاصي کې د مکتبونو ته ځي نو دوه آماده وي. نو مونږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه، او هر کورس تقریبا راتلی چې رقیب راغلی ورته پنځوس پکمن راتلی ورته.
بله، یو خو ګاڼي صاحب دوی باسواده سولې. بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه چې مونږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دوی کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه، یو امر به واخلو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه، هغه امتحان به ورکړي، د امتحان به وروسته لومړی ورکړلی هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي، هغه کولی شم چې په څلورم کې کښېنو په پنځه کې کښېنو، تشاګم ته وخت ورده د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه، بیا به بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسو اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته؟ دوی اکثریت چې موږ سره غږیږو ډېر بد حالات کې ژوند کوي، آیا دغه خپګان به ځای ونیسي؟ او که په دې فکر وکړي چې یو لار پیدا کړي، له یوې خوانه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کې ولري.
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او دا رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي، ځکه دغه د عمل د نور مرضونه دي دي او بیا اکثر ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه، دوی باید ځان مصروفه کړي، ځان مصروفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپل منظورو کښې، څوک چې په خپل بانډو کښې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي، د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي، پروا نه کوي پنځوکي په کلي کښې ده، یو ساعت یې سبق وي، یو ساعت قرآن شریف وي، یو ساعت یې ځي خامت دې یادوي، یو څه شی دې یادوي، د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي. ما مشوره دوته هم دا ده چې ځان مصروفه کړي، هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي، اقل یوه راډیو پیدا کېږي، هغسې پروګرامونه اوري، مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي، هغه اوري، مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پرې چه درزده کولی شي هغه اوري، ځان مصروف ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا نهخته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض ته نهخته کوي، دا صحیح کار نه دی. هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسي، دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې پارتون بند شي، دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي، دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي، په دې خاطر باندې دوبۍ ته خپل روحیه د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه، خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې، تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه، خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
زیاته آرامم، وکالت ته چوکۍ مو رسېدم، شپاړس کاله پارلمان کښې کېناستم، مګر هغه آرامش هغه احساس چې زه کله تواشید میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه، یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي، دا زما دپاره ډېر د افتخار ځای وو. دا اوس هم چې کله چېرته وځم لاړه شم، ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم، په ننګرهار انجینر دی، ډاکتر دا بله ده، استاذ هم ده، استاذ هم دی، دا پاته ډېر د افتخار دی، په غټو پوستونو کار کوي، نو هغه سړی ډېر آرام وي چې تدریس کوي، ګر چې هېره وه هېره وه حتی مونږ به په حویلۍ کښې به هم شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو هلمغال ډېر وي، په حویلۍ کښې به هم تخته ورته نه کېښودله، چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي، داسې دي که هم تخته ورته کېښوده درس که نه، هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده، ارزښتناکه ده، او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې، که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي، ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و، اقرا بسم ربک، کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل ول، لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا، همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي، نون والقلم وما یسترون، قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کې رازی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دي قلم ته ورته لې چې ولیک هغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دین چې پیدا شي نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ورکړی دا هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دي هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسان وای د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي
مختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کلی کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازه دی رادیو خبریگی اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ نن به خونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي د هم تاسو او د هم د خونکی تشریح
اټوم چیشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي آیا په هیجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی، وایي پوهېږي د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کېږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نه شي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی، هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه وایي؟ عنصر ویل کېږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 133 دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي، او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی، او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کېږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي، او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه شي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب، او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کېږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي، یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کېږي مالیکول بلل کېږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کېږي.
گرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویش عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي، غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسې به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسې لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، اوسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکي لري. معنی ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیماب دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیماب په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دی ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دی، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وای، عمودي قطارونو ته ګروپونه وای. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام مکته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې ویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکي عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکباتو منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي، چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نه شایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي کزنه خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعی گاز اور پیٹرولیم تھا وہ اس کی طبیعی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع لپارا پکاری شام دارنگا پذر ہاؤ نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا یا مصنوعی ربر اور داس نور مواد سے نہیں چوری جی درم دبر اس کارا تھا ہم دوسری مرکبات غور منبع کے مختلف عضوی مرکب سے نہیں چلا شی ہوئی سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دے چنمائے کرو ارگانزموں نے دامل پر نتیجے کے تخمر صورت مومن چدہاوی دامل پر نتیجے کے مہم عضوی مواد لکال کولونا اسیڈونا انٹیبیوٹکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پر مصنوی توگا دی جو ریدل دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبات چی دا پیترول او دبور اس کارت سے خلاص رازی دا ہاغی پر مصنوی دول نیوی عضوی مواد پر سنتیتک دول جوری جا پر دی طریقہ کی سر شاید دیر عضوی مغلق مرکبات نظر ہاو دا چی پر طبیع دول جوری جا پلاس راسے لکہ مختلف قسموں نے رنگوں نے الیاف مصنوعی ربر پلاسٹک دوا گاڑی وٹامنوں نے چھپٹی رہا حالات کی مصنوعی مرکبات اور طبی مرکبات تو بہتر ہوئی تو مثال کے طور پر رنگوں نے چھپ مصنوعی ڈول جوری نظر وہا اور رنگوں چھپ طبی ڈول جوری سے شکیفیت لے لیں عضوی مرکبات جلا کے دلی عضوی مرکبات چھپ طبی تو کا پلاس تازی پومی ڈول سر خالص ہے اور پسین حالات کی دنور مرکبات سر مکس کیش اور چیدہ پا کیمیوی دوران سر یوزائی کیش اور یادا چنی وی جوری جدی تیلہ پر چلاغی خواست مطالعہ کرو باید لیو بلے جلا کرو حاغ در کی دلتا پکار ویلکی دو عضوی مرکبات پا طبیعت پوری آرہ لرے ہم دارنگ دا حاغ مواد پا مدار پوری ور سر گردو گردی وی حاغ عملیہ چیدہ حاغی دا مرکبات جلا کے دولا پر استعمالی شی پلان دی دولن دی دا عملیہ پارا دیلہ کرسٹے لائزیشن یعنی کرسٹل کدل سبلیمیشن تصفیہ کدل ڈسٹلیشن تقدیر کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقدیر ہم دارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشاد تغیر پواصلت تقدیر دی ہم دارنگ سٹیم ڈسٹلیشن دو بخار پواصلت پواسط تقدیر دی ایکسٹرکشن ویسل ون دا محلو سر یو زائی رائس دل ہم دارنگ کروماتوگرافی دارنگ آمیزی عملیہ دا دوزوی مرکبات تو ترکیب وائی چو دوزوی مرکبات دو کم شیان سخا ترکیب شیوی دی دو کم اناسور سخا ترکیب شیوی دی مخیل دی چو دوزوی مرکبات سخا تفصیل سر یادوانو پر لازم داغی اناسور چی داغی دوزوی مرکبات پر ترکیب کی شتوالی لیو پیشنا اکثر دا مرکب دلان دی اناسور سخا یو یادو پر خبال ترکیب کی لیو چاہ غی بارد کاربون اکسیجن ہائیڈروجن مو پر علاوہ لیتی سخا امکان لیلی نائٹروجن ہائیڈروجن سلفر فاسفورس ہم ولی او نور فلزی اینن نسبتا لیتل کیجو کاربن ہمیشہ پوزیو مرکبات شکرشتوں لے رہے اکسیجن شتوں ہم پوزیو مرکبات نشتے ہمیشہ تدی ہائیڈروجن عموماً موجود وی نائٹروجن ہلوجنوں اور سلفلش عموم موجود وی یعنی لج عمومیت لے رہے فاسفورس او فلزی اینن نسبتا موجود وی د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وی او کنه د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرون کې دي همدارنګ عضوي مرکبات هایدروجن لرون کې دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوی وي
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې ل تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه مومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دنجونو په شوونځي کې دا اول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.